نو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وایي چې په بامیان کې د وسلوالو کسانو په ډزو د درو بهرنیو سیلانیانو په شمول اته تنه وشل شوې دي. په بامیان کې وی سرچینې د نوم د نشو دلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نن ماسیګر د بامیان په بازار کې په ډزو 15 ملکی افغانان او درې بهرنیان وشل شوې دي. د بامیان د والی ویندوی په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب نه وایي. تر اوسه د وشل شویو بهرنیانو د بیلیت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د لوري د تورخم دروازې له بندیدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څانګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه ده چې درې ورځې نور هم تړلې پاتې شي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په تودي هوا او سختو شرایطو کې سار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته رسیدلي دي. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري یې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملي کار ته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له باندنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په راتلونکو څوونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لاري د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکړي. د چین او روسیې ولسمشرانو د افغانستان کړکیچ ته د سیاسي حل لاري د موندلو په خاطر د مسکو د فارمټ او نورو میکانیزمونو پر رول ټینګار وکاوه. د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور لمخې شي جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین پرون په پیکینګ کې له کتنې وروسته په خپل غټه اعلامیه کې ویلي چې دواړه خواوې د افغانستان د سیاسي ستونزو د حل کولو لپاره د سیمې د فعال او رغند رول د مسکو فارمټ د افغانستان د غونډیو میکانیزمونو له روسیې، چین، ایران او پاکستان څخه د جوړ څلور اړخیزې ډلې او همدارس د شانګهای د همکاري سازمان د مشورو ملاتړ کوي. نامعلومو سخت دریزو په جنوبی وزیرستان کې د جنو یو شوانځای په بمونو والوزاوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې پولیسو نن وویل چې دا برید تیره شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان وویل دا په روانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د جنو دوهم شوانځای دی چې برید ورباندې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمی دوله لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکاوه. دغه وزارت مرستيال ویان ویدان پاتل پرون پنځشنبه د هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. شاغلی پاتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت تشویق کړ چې د انرژي په برخه کې د خپل واقعي د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له غازو کار واخلي. او د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو نن جمعه د آذربایجان نګورنو قرهباغ ته لاړ. له کله چې تیر کال آذربایجان نګورنو قرهباغ په بشپړ نیولې دی، سیمه ته دا د لوکاشینکو لوبنای سفر دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د فوزولی شار په هوایي ډګر کې لوکاشینکو ته هرکلی ووایي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نښتو کې بیا هم یو شمېر ولسی وګړو ته مرشوب لري اوښتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د اداو پر اساس له تېرې شپې راهیسې تر نن سهاره تاوده جګړه روانه وه چې د دوی په خبره 15 ملکیان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمه ایزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
د پکتیا د ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتی دی، یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دلته د تیر شپې رئیسې د طالب ځواکونو او پاکستانی پاوس ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره یې دوام وکړ. لږ تر لږه دوه ولسي وګړو چې نه یې غوښتل نمونه او غږونه یې په دې راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستاني توپونو له امله په ډنډ پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 ولسي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا ادعا هم کوي چې پاکستاني پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېری کورنۍ اړې شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه قراره شوې خو ادعا کوي چې په ټنډ پټان کې د جګړې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده.
سار دی پاکستانی پوځیان لخوا څو ډی سي توپونه راشړل شوي وو اریوب خواته، دویم جوابیا ډی سي تو باندې جوابیا جواب ورکړی وو. نو اریوب کې تلفات نشته، ولې شپې 12 بجو خواوشا په پټان کې هلته جنگ ډېر شدید جنگ شوی وو. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې دي خپل ژوند لاس ورکړی او ملکي تلفات هم هلته لري، خو دقیق ماته هم نه دي معلوم څو دي. ډنډ پټان کې ملکي تلفات شته، اریوب کې ملکي تلفات نشته، دمګړی جنگ ولاړ دی.
سیمه ایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ځاځي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی، خو ادعا کوي چې وړ مو تېره شپه پاکستاني پوځیانو تر ډېره ملکي کورونه، جوماتونه او روغتونونه په نښه کړي دي.
د اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمن درنی نښتی وشوی، خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرګوب لا وخت ده. پاکستانی پوځیان له پاړه چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جماعتونه، ولسی کورونه او روغتونونه په نښه کوي، خو پاکستانی لوري ته تیره او وړمه شپه درانه تلفات اوښتي دي.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوو شپو کې تر 40 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو نوموړي طالب لوري ته د اوښتي مرګ ژوبله پاړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ د نښتې له تیرو 4 ورځو راهیسې په وقفي ډول روانې دي. تیره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډ پټان کې یو طالب سرتیری وژل شوی او دغه شان و نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال څانګې خبریال طاهر خان ته تایید کړی و چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یو پاکستاني پوسته په نښه شوي او یو پوځي پکې وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبریالان د ځان سانسورولو، مبهم او بې برخلیک راتلونکي سره مخامخ دي او دغه شان په رسنیو کې د ښځو حضور په بېساري ډول کم شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د نه لاسرسي او ګواښونو له کبله فضا ورته تنګه شوې ده. جزئیات د عبدالله سپوږمۍ په راپور کې.
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کرد پنشن بې په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت له یو شمېر خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یوه خورا مهمه مسله وه، خو اوس رسنۍ او خبریالان ګواښل کېږي، ځورول کېږي او نیول کېږي. هغې زیاته کړه له 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو وده په سیمه کې یوه روښانه بېلګه وه. په دې موده کې 15 تلویزیونونه او 115 راډیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خپرونې درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلی ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړې په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لږوالي ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او شته ګواښونو پر دوی کاري فضا نوره هم تنګه کړې ده. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له ښودلو او اصلي غږ له خپرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رسانه‌ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت‌ها و چالش‌های مواجه شدند که از جمله
رسانه و خبریالان له یو لړ محدودیتونو سره مخ دي. له دې ډلې د توقیف مسله ده چې په رښتینی ډول په ټول افغانستان کې پیښ شوې. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اطلاعاتي او رسنیزه فضا تړلې ده، خو په ښارونو کې بیا نیمه خلاصه او نیمه تړلې ده.
بر حالت‌های تهدیدی
یو بل خزینه خبریاله چې د موجود حساسیت لامل نه واړي نوم یې په راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلېدلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزینه خبریالانې اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
لبد مرغ اطلاعاتو ته نه لاسرسی په جمهوري نظام کې هم موجود و اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی تروسه هم په اداراتو کې لازمی امر نه دی ګرځېدلی. ځینې ویاندویان له هم خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت نازک بللی. نوموړي زیاتوي:
این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
په دې حساسو شرایطو کې خبریالان چې کولی شي د خپلو موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي، په ځانګړې توګه زموږ ښځینه خبریالانې او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نشته، دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبریالانو مرکز په زلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرزدافیر کرندیکر د غشان وویل چې د فشارونو او بندیزونو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 300 رسنیو فعالیت بند شوی. رسنۍ او خبریالان اړ شوي چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
د پاملرنې نړیواله مرستندویه مؤسسه په افغانستان کې له شدیدو ورښتونو او سیلونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مؤسسې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د افغانستان په شمال ختیځ کې د اوبو له لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو لکه کولرا او شری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې له لارې باید په افغانستان کې د ناسم بشري وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وسي. د افغانستان شمال ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان په دې وروستیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد و. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د پنځمې په ورځ د مې په 14مه نیټه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې دغه سازمان د افغانستان څنګه مشر ګراهم دیویسون له قوله لیکلی چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د انجونو او ښځو په اړه اندېښمن دي. هغوی چې پر ازادۍ لګېدلي محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. ګراهم دیویسون زیاته کړې داسې لبونه په داسې وخت کې راغلي چې افغانستان د بشري مرستو د بودجې له کمښت سره مخ دی او د بشری مرستو پلان یوازې 14% تمویل شوی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان په خبر پانه کې راغلی وروستي سیلابونو له خلکو کرنیزې ځمکه سرپناوي او شتمنۍ اخیستي چې خوړو د څښاک پاکو اوبو او درملو ته یې د دوی لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایتونه مطرح کړل. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د شیخ جلال سیمه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا او ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
دلته سرخکان او کرونا غوندې مرض